یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خبری خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې رپورټونه وایي په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند ورور د وسلوالو طالبان د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوی. په دې اړه په کابل کې عکس العمل څه دی، د کابل کې امنیتي چارواکي څه وایي او نور معلومات څه دي، دا به په دې خپرونه کې اوري. نور رپورټونه هم لرو خو فایل بله خبرونه وکړو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جمعه دننه په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. په خوست کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت غازی ونیزه چې سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرېده یو ځل بیا چاپ شوه، او د اوکراین په جنوب کې په یوه شخصي هوټل کې د اور لګېدو له کبله اته تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جمعه تننه په یوې چاودنه کې وژل سو. پولیس وایي څلور تنه د کوټې ښار په یوه جمعه کې په چاودنه کې وژل سوي او تر شلو ډیر ټپیان دي. افغان اسلامي اژانس او رویټرز خبري اژانس د طالبانو د دوو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې وایي کله چې په جمعه کې چاودنه کېده ملا هبت الله خونزاده په جمعه کې نه و، خو د کشر ورور حفیظ خونزاده په دې چاودنه کې وژل سوی دی. د پاکستان پولیسو د وژل سوي کسانو هویت نه دی څرګند کړی. تروسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. پیژندل سوی سناتور لنزی ګراهام وایي چې د امریکا خلک او کانګرس باید د هغې موافقې پر جزئیاتو خبر وي او وپوهېږي چې امریکا یې د طالبانو له سیاسي استازو سره لاسلیک کوي. لنزی ګراهام پرون مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره له خپل ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو سره وګوري، دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړل. ګراهام پر ټویټر د پیغامونو په دې لړۍ کې لیکلي چې پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي، تر هغه ستره تیروتنه ده چې اوباما له ایران سره په اټومي موافقه کې کړې وه. په هلمند کې د افغان ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې اووه تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د هلمند امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې په یوه برید کې چې د سنګین ولسوالۍ اړوند په ګرماب سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر یوه موټر سوي ده 15 تنه وژل سوي دي. د اعلامیې په خبره دوهم برید چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوال په نښه سوي دي چې پکې دوه تنه وژل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت غازی اونیزه چې سل کال وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرېده یو ځل بیا چاپ شوه. دا اقدام د خوست د ولي لخوا د سولې قلم په نوم د پروګرامونو په چوکاټ کې ترسره سوی دی. د خوست ولي محمد حلیم فدایي د جمعې پر ورځ ناوخته په هغه پروګرام کې چې د همدې غازی اونیزې او د سل عنوان او نویو کتابونو د چاپ په مناسبت جوړ شوی وویل،
د سولې د قلم په بهانه او د خپلواکۍ د سلمې کلیزی په ویار باندې د سل کتابونو د چاپ لړۍ او بیا سل کاله د مخه چې په خوست کې د غازی امان الله خان له لوري د غازی په نوم کومه اخبار چاپېده، د هغه دوباره پیل دی.
د دې اقدام هدف د ولسونو د فکرونو روښانول بلل سوي دي. د خوست چارواکي وایي د سولې قلم پروګرام به نورو هغو لیکوالانو او شاعرانو ته هم چې د مالي امکاناتو د نشتون له کبله د کتابونو او علمي آثارو خپرېدل ځنډیدلي، د چاپ زمینه برابره کړي. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د هیواد په ډیرو ولایتونو کې کلتوري او هنري پروګرامونو ته چمتووالی نیول کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری. په ایران کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې تیر کال د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او عادلانه محاکمو په برخه کې په ایران کې سختي زیاتې سوي دي. جاوید رحمان پر ایران د ادامونو لکبل هم انتقاد کړی. په دغه هیواد کې د اوو ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان تیر کال ادام سول. د جاوید رحمان څرګندونې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د وضعیت په نوم راپور کې خبرې سوي دي. دا راپور تیر میاشت چمتو شو او پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې وړاندې سو. جاوید رحمان وایي چې ایران تر اتیا ډیر کسان په داسې تورونو حمیدم کړی دی چې د نړیوالو حقونو له مخې په جدي جرمونو کې نه ګڼل کېږي. رحمان زیاته کړه په ایران کې په 2013 کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ وو، خو بیا هم دا شمېره په نړۍ کې په ډیرو لوړو شمېرو کې راځي. د اوکراین په جنوب کې په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو له کبله اته تنه مړه سوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو مسؤلین وایي چې دا پیښه نن سهار وختي سوې او لس نور پکې ټپیان دي. د دغې ادارې په یوې اعلامیه کې د لسو کسانو د ژغورل کېدو خبره هم سوې ده. په اعلامیه کې د اور لګیدو دلیل او دا چې د پیښې پر وخت څومره کسان په هوټل کې وو څه نه دي ویل سوي. او په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د اګست په 16 د بندو دروازو تر شا د جمو او کشمیر پر وضعیت غونډه وکړه. دا غونډه د پاکستان د حکومت په غوښتنه جوړه شوې وه چې د چین حکومت یې هم ملاتړ کړی و. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. خبرونه مو اورېدل. د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. ریپورټونه وایي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جمعات دننه په یو چاودنه کې وژل شوی. پولیس وایي څلور تنه د کوټې ښار په یو جمعات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. په کابل کې چارواکي او امنیتي ادارې په دې اړه څه وایي دا به درته په یو ریپورټ کې وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غني د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال نوې ژمنې څه دي او ادې ژمنو ته د افغانستان خلک په کومه سترګه ګوري. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. همدارنګه د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. که تر پایه راسره وي ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو او اقتصادي خبرونه به هم در واورو. دا د ازادۍ راډیو ده. د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پرون په بلوچستان کې د جمعات دننه په چاودنه کې ووژل شو. پولیس وایي څلور تنه د کوټې ښار په یو جمعات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. افغان اسلامي اژانس او رویټرز د طالبانو د دوو سرچینو په وینا خبر ورکړی چې وایي کله چې په جمعات کې چاودنه کېده خپله ملا هبت الله اخونزاده په جمعات کې نه و، خو د ده کشر ورور حفیظ الله اخونزاده په دې چاودنه کې وژل شوی دی. په کابل کې په دې اړه عکس العملونه څه دي، امنیتي ادارې څه وایي او نور لوري په دې پیښه باندې څه نظر لري، همدا اوس خان محمد سیند د کابل سټډیو نه راسره په تماس کې دی. سیند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات بل تاسو اورو.
ان صاحب سلامونه تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې په یو جمعات کې په یوې چاودنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور ووژل شو. البته د سره نور کسان هم وژل شوي دي. دا خبرونه د پاکستان ځینو رسنیو هم راخیستي او د افغانستان رسنیو هم پرې تبصیرې کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغې چاودنې نه معلومیږي چې تروریستان، طالبان او داسې نور د افغان دولت مخالفین اوس هم په پاکستان کې دي، چې دا ښکاره ثبوت دی چې پرون په دغه پیښه کې څرګند شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په مجموع کې د تروریستانو حملې غندي او محکوموي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمر په دې اړه سوشي به مخکې ازادي راډیو ته وویل
حمله را مو تقبیح میکنیم. یک دو می که تروریسم بنا په هیڅ کس تر هیڅ ځای او هیڅ زمان نه سیوم ای که باید همه ما در مقابل تروریسم ایستاد شویم و ردش کنیم. چهارم ای که ما متضررین اول تروریسم هستیم. از این خاطر هر نوع اعمال تروریستی را که در داخل افغانستان و همچی بیرون از افغانستان باشه ای را ما تقویه میکنیم و همراهش مخالف هستیم.
مونږ ډیره هڅه وکړه چې د طالبانو د یو مسؤل چارواکي نظر هم په دې حق له ولرو چې دا پیښه څنګه وه، څرنګوالی څه و، او هدف دغه تروریست یا چا چې حمله کوله دغه هدف څه شو، خو تر اوسه بریالي شوي نه یو او کوشش کوو چې په راتلونکو خبرونو کې په دې حصه کې له جزئیاتو سره یو راپور.
ډیره زیاته مننه سین صاحب. کورم ودان دوستانو، له کابل نه خان محمد سیند و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور په وژل کېدو یې د کابل د امنیتي چارواکو عکس العمل را سره شریک کړ. د طالبانو د مشر ورور پرون په بلوچستان ایالت کې د جومات دننه په یو چاودنه کې وژل شوی. پولیس وایي څلور تنه د کوټي ښار په یو جومات کې په چاودنه کې وژل شوي او تر شلو ډیر زیات ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې دوی دا حمله غندي. خیدا لومړی ځل وی چې د طالبانو پر مشرانو یو حمله د افغان حکومت د امنیتی ادارو لخوا غندل کیږي. د پداسې حال کې دا چې د افغان طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د اتم پړاو خبرو له پایته رسیدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په واشنگټن کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خپلو نورو چارواکو سره سلا مشورې کړې دي او هغوی ته یې د سولې په روانو خبرو معلومات ورکړي. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته په دې اړه جزئیات لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږه له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې د منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرنو کې د FM 5.5 ام اوریدل کیږي. د امریکا ولسمشر ټرمپ ل خپل جوګپولو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سختريزي ډلې سره د خبرو او له افغانستان د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې اتلس کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وشوې. نو جزئیات پر احمد شیبر دروري.
سپینه مانی وای د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو خبري د افغانستان د سولې په ارتباط ډیر شیبي او له طالبانو سره به خبري ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ له خپل جکپوريو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سختې ریډلې سره د خبرو، له افغانستان د امریکایي پوځیانو د احتمالي وټلو او د افغانستان د نشتې اتلس کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبري وشوه. تر دې ناستې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې همدا شیبه د افغانستان په ارتباط یو ښه غونډه لرله او د نږدې 19 کلنې جګړې د مخالف لوري اکثریت او موش که ممکنه وي د وی موافقه تمه لرو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ لمرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار جان بولتن، لوی درسیز جوزف دانفورد، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د افغانستان د سولې له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې همکاري روانه ده او لا هم دې ته ژمن یو چې یوه جامع سوله وشي چې په دې کې د شخړو کمیدل او یو اوربند شامل وي. همدارس دا ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو له خاورې بیا کله هم متحد ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ نه وي او افغانان سره یو ځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره هڅې وکړي. واشنگتن وایي چې هڅه کوي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې دوې اونۍ پاتې دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دې ته هم اشاره کړې ده چې شاید افغانستان د ولسمشۍ انتخابات چې د سپتمبر په 28مه له ټاکلې جدول سره سم ترسره کیږي لغوه شي او له طالبانو سره یوه ګډه موقتی اداره جوړه شي. سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایي استازو سره خبرې کړې دي، دوی تر اوسه دا وړاندیز رد کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دا حکومت د بهرنیو لاسپوڅه دی. په داسې حال کې چې د متحد ایالاتونو او طالبانو خبرې داسې ښکاري چې پای ته نږدې شوي دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 11مه وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې پریکړه نشي کېدای. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې سوله یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ ممکنه ده. جکپوری امریکایی چارواکی وایي چې تر اوسه هیڅ راس پریکړه نه ده شوې، خو دوی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې واضح دریس لري چې امریکایي پوځان له افغانستان وباسي. نږدې 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شته چې اکثره یې د افغانستان د حکومت پوځیان روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته یو شمیر پوځي چارواکو او د کانګرس غړیو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي چې له دې سره شایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر ژر ګډوډ شي، په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او په دې ډول افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو په پناه ځای بدل شي. په هغو کسانو کې چې د افغانستان وضعیت ته د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته اندېښنه لري، یو هم د امریکا د سنا مهم غړی لینسی ګراهم دی. د پر ولسمشر ټرمپ ژغ کړی دی چې د پوځیانو په ایستلو کې دی بیړه نه کوي. د ښاغلي ګراهم د څرګندونو جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
دوستانو، د فرشتې جلالزی رپورټ د ستونزې له کبله نه شو خپرولې، خو راځو اقتصادي خبرونو ته. فیروزه عزیزی څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي دولت د رخصتیو په ورځو کې د تازه میوو مارکیټونو او صادراتي لارو ته پام وکړي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ځله د رخصتیو پر مهال له ولایتونو نه مرکز ته د تازه میوو لارې بندیږي چې سوداګر له ستونزو سره مخ کوي.
یا موسم بندې، لارې بندې او خلکو ته ځان وخت هم دی.
ښاغلی حاجی اغا وایي دا مهال د ټول هېواد په کچه د میوو ښه سیزن دی او اړتیا ده چې خلکو ته ورسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روانه اونۍ به په مرکز سربیره په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو نندارتونونه پرانیستل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې د بیلابیلو ورځو لپاره به پکې نندارتونونه پرانیستل شي.
این نمایشگاه میتونه در قسمت بازاریابی محصولات زراعتی افغانستان، معرفی محصولات زراعتی افغانستان و مهمتر از همه تامین روابط تجاری بین تولید کنندگان و متشبسین تاثیرگذار باشه.
کاغلی رستمی وایی سکل اټکل کیږي چې در ټول هیواد په کچه به د کرنیزو محصولاتو کچه 10% لوړه شي او د کابل په شاسره سره کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 افغانۍ پوله، زر هندۍ کلداري پوله 110 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستانی کلداري 498 افغانۍ.
د بشری حقوقو یو ځانګړي ریپورت ورکوونکی ویلي په ایران کې په بشری حقوقو د بیان په ازادۍ او عادلانه محاکمو کې محدودیتونه زیات و. په دغه ریپورت کې ویل شوی چې په ایران کې لا هم د اعدامونو شمیر زیات دی. سالم احمد صالح د موضوع تعقیب کړی ده، راسره سټوډیو کې دی. صالح صاحب، په دغه ریپورت کې په ایران کې په کومو نورو ستونزو یادونه شوی؟
بل د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي چې تیر کال د بشری حقوقو د بیان د ازادۍ او عادلانه محاکمو په برخه کې په ایران کې محدودیتونه زیات وو. جاوید رحمان پر ایران د زیات شمیر اعدامونو لقب له هم انتقاد کړی دی. په دغه مورید کې لښته لره د او ماشومانو اعدامول هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکی جاوید رحمان څرګندونه په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت په نوم راپور کې خبرې شوی دی. دغه راپور تیر میاشت لیکل شوی او پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته هم وړاندې شو. جاوید رحمان وایي چې په ایران کې تر اتیا داسې سرغړونې یا تخلفات شته چې د مرګ د سزا سبب کیږي، چې په هغو کې زنا، هم جنس پالنه، د مخدره موادو لرل، مقدساتو ته سپکاوی او د پیغمبر سپکاوی شامل دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د مدني او سیاسي حقوقو لپاره نړیوال کنوانسیونونه ګڼې سرغړونې جدي جرمونه نه ګڼي. رحمان زیاته کړې ده چې په ایران کې په 2013 کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ و، خو بیا هم دغه شمیر په ټوله نړۍ کې زیات ګڼل کیږي.
د ماشومانو د اعدامونو په اړه هم یادونه شوې ده. دا کله اعدام شوي؟
د ملګری ملتونو ځنګړی راپور ورنکو راپور ورکون کې جاوید رحمان وایي چې په 2013 میلادي کال کې اته ماشومان هم چې په سرغړونو تورن وو اعدام سوي چې په هغه کې دوه تنه ولس کلن وو دوی باندې د جنسي تیری او غلا تور لګول شوی وو رحمان زیات کړي دغه کسان د شکنجې لپاره اعتراف ته مجبور کړی شوی وو جاوید رحمان د هغه څه په اړه اندیښنه وشو چې د پخپل سره د دوه تابعیت لرونکو او بهرانيانو نیول توقيف له هغه سره ناوړه چلند او هغه ته دروختیایي اسانتیاو نه برابرول ګڼلې دي د ملګری ملتونو دغه متخصص پر تهران بل انتقاد هم کړی دی چې قومي لژکۍ سره ناوړه چلند کوي چې په هغه کې عرب هواز آذربایجاني ترکان بلوچستان او کوردان شامل دي په جنیوا کې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا د یوې هواد د بشري حقوقو د وضعیت ارزونې لپاره ځنګړی راپور ورکونکي او خپلواک متخصصان ګماري
ایران تر اوسه پورې په دې رپورت کې مکسل مل خو دل
ایران د ملګری ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي جاوید رحمان د څرګندونو په اړه سم د لاس کوم مکسل مل نه دی څرګند کړي خو د فبروري میاشتې پر 28مه د دغه سیو راپور تر خپرېدو وروسته د بشري حقوقو لپاره د ایران عالی قضایي شورا لګول سوی تورونه د کوم اشاره ونه کړ خو د ملګری ملتونو پر ځنګړي راپور ورکونکي جاوید رحمان انتقاد کړی و دی چې پاکستان یو اصل برتانوي دی د قانون په برخه کې تخصص لري په عین حال کې د برتانیا په برونل پانتون کې د اسلامي او نړیوالو قوانینو پروفیسور هم دی
ډیر زیاته مننه صالح محمد صالح کور مودان
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سم خان محمد سین تورزو د کابل چاپ دینن ورځې ورسپانو ته کتنه کړی
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو ډیری مطالبو او تبصرو کې د افغانستان د سولې او انتخاباتو موضوعګانې راخیستې دي د اطلاعات روز ورځپاڼې په یو تحلیلي راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته اشاره کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا افغانان له طالبانو سره جوړجاړي ته تیار دي په مطلب کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ له توافق وروسته به نور مذاکرات په ناروې کې پیل شي د مطلب لیکوال لیکي اوربند د ځواک شریکول او د افغانستان د اساسي قانون موضوعګانې به د دغه ناستې اصلي اجنډا وي د راه مدنیت ورسپانې هم د افغانستان سولې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې انتخابات سول او د خلکو اندېښنې په مطلب کې راغلي تر اوسه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان څرنګه چې لازمه ده خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړې نه دي د مطلب لیکوال لیکي د انتخاباتي کمپاینونو د کمرنګۍ یو دلیل دا دی چې آیا انتخابات به وشي په مطلب کې راغلي ټول افغانان سوله غواړي خو د موقت حکومت خبرې هم کیږي چې هیڅکله به د هیواد د ستونزو غوټه خلاصه نه کړي ماندګار ورسپانې هم د سولې موضوع راخستې او په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکا او طالبان سره توافق کوي خو په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبان خپل وسلې نه تسلیموي مطلب همدا شان زیاتوي طالبان په افغانستان کې د اسلامي امارات او رامنځته کول غواړي خو خلک سیاسي مشران او مدني فعالان نه مني هیواد دولتي ورسپانې خپله سرمقاله د برخلیکونکي شیبې او د افغانانو د ستر مسؤلیت تر عنوان لاندې لیکلې ده په سرمقاله کې راغلي چې افغانستان په حساسو شرایطو کې دی یعنی له یوې خوا د سولې هڅې جدي شوي او له بلې خوا انتخاباتو ته هم تیاریانې نیول شوي دي سرمقاله لیکونکي لیکلي چې خلک باید په دغه حساس وضعیت کې د دولت تر څنګ ودرېږي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي او پرې نږدي چې تېرې ستونزې بیا تکرار شي او د انیس دولتي ورسپانې په خپله سرمقاله کې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو پر رول تمرکز کړی دی سرمقاله لیکونکي لیکلي اسلام د سولې دین دی او دینی عالمان کولی شي چې د اسلام د احکامو په بیانولو سره په دغه برخه کې خپل رول ولوبوي
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی دا دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی وی افغانستان به د صنعت سوداګرۍ او زراعت لاري په ځان بسیا کوي خقلی غنی د خپل انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې د جمعې پر ورځ د لوی جرګې په تالار کې خپل پلویانو ته وویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړې پاملرنه کیږي ځکه د خبره افغانستان د ثبات په برخه کې زراعتي انقلاب پوری زراعتي انقلاب ته اړتیا لري ولسمشر غنی دا نوی ژمنې په داسې حال کې کوي چې د ډیرو په باور یې په تیره کې کړې ژمنې په تیرو 15 کلونو واکمنۍ کې پوره نه کړې شوې په اړه یې واصل وصال له کابل تفصیل راکړي
محمد اشرف غنی په یو کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د صنعت او سوداګرۍ د ودې لپاره به ځانګړي طرحه جوړوي او افغانستان به د آسیا د برېښنا د کنټرول په مرکز بدلوي. ښاغلی غنی چې د جمعې په ورځې د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې وویل چې د پانګوالو لپاره به په کوردننه او له هېواده بهر لازمې اسانتیاوې رامنځته کوي او هغوی چې سوداګرو او پانګوالو ته ستونزې جوړوي ورسره به جدي چلند کیږي. هغه سوداګرو ته په خطاب کې وویل
افغانستان به صنعتي کوي، په پښو به یې دروي، سیال د سیالانو به یې ګرځوي. افغانستان به په څلور لارې د آسیا بدلیږي. دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې په خدای کم په موادو کې لیدلي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر زیاته کړه چې افغان پانګوالو او صنعتکارانو په سختو شرایطو کې په افغانستان کې پانګونه کړې. محمد شفانی وایي د افغانستان زیات شمیر صادرات سوداګری میرمنې تولیدوي. ښاغلی غنی وایي افغانستان به ډېر ژر د یو زراعتي انقلاب شاهد وي، ځکه د ده په خبره د افغانستان ثبات په کرنې او زراعت پورې تړلی دی. نوموړي د سوداګرۍ او زراعت وزارتونو ترمنځ نه همغږۍ ته ګوته ونیوله او زیاته کړه چې دغې ستونزې ته به جدي پاملرنه کیږي. دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان سوداګرو او پانګوالو تل د اسانتیاو د نشتوالي او دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې چارواکو په خپلو تیرو ژمنو کې له دوی سره وفا نه ده کړې. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټاکنیزې منډې تړلې شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریزې ټاکنې چې ټاکل شوې د تلې میاشتې په شپږمه نیټه وشي ورته اتلسو تنو ځانونه نوماند کړي ول چې د دغو نوماندانو له ډلې زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ لاس واخیست.
دوستانو و مولیدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو انتخاباتي غونډه کې چې د انتخاباتي کمپاین د منډو ترلو په لړ کې د لوی جرګې په تالار کې جوړه کړې وه، خپلو پلویانو ته ویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړې پاملرنه کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او تایبامو ته دا تر دې زری او سوال کوښنه او کدي ته غنو مکر نیمه د تاسو کوړه ورا ولات چې نیمه یې جت دا کوټه وای نه وای ونه امنیت نه راځي څه تمام
زما پر طالب پر حکومت دا ځغ دی چې اول دی باید دی کوکنار بند کړي. کوکنار دی د افغانستان د مخ ورکی دی دی بلا پر د مردار بوت چې اول دی افغانستان او طالب حکومت خلک دی اوله چې اول دی کوکنار د افغانستان د مخ ورکی پسې دی طالب چې افغانستان تر شینی باید دی سر تر وکړي دی افغانستان دی یو ورونه دی یو کور دی خدای دی وکړي چې افغانستان کې ټول راځي. وسلام وخت مو شي.
زه به هلمند ولایت مرجولي سوالین خبر کوم. وروره موږ د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د مرجولي سوالین خبر اصلور کار کوي چې طالبانو د ملګري د سپمون غواړي چې یا موږ خبر ته پاره کې یا د کوي خبر په شهر کې جوړ کې چې شاو کوو د سوالې تکرار ورکړي. والسلام.
زما پیغام دا دی کاندیدان خو په ټول شهر کې ودی چې موږ غواړو چې ټول د ټول ولس مشري کاندیدان چې باید وایز نو ولس مشر دې خصنه نو دی باید ټول کاندیدان خصنه ودی چې په ټول شهر کې او د انتخابات باید ټول اعلان ته وړاندې وسی او انتخابات باید ډیر وسی او د سوي خبرې باید څرګرنګي چې موږ ټول افغانان ته وښنه دې چې راځو چې ټول برخه واخلي ټول افغانان وزا پروژه سره ودی چې ټول وکي مزدار پیغام دی دا دې راځي چې موږ هغه څنګه پیغام پر نور چار واخ پر ورته
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شي. یادونه کوو چې نن تر شنه اسمان لاندې خبرونه هم لرو. پاغې کې هم تاسو په مستقیمه توګه برخه اخلئ. ظریف نظر او اسمت ساروان به دا خبرونه درته وړاندې کوي. په دې خبرونه کې نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې په مناسبت بحثونه او خبرې کیږي. دا چې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې ورته څه چمتووالی نیول شوي دي، څنګه باید ولمانځل شي، آیا د سلمې کلیزې دغه ډول المانځل د خلکو په ذهنونو څه اغېز لرلی شي او د افغانستان د راتلونکي نسل په روزلو کې مرسته کولی شي، دا هغه بیلابیل اړخونه دي چې په خپرونه کې به پرې بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې خپرونه کې برخه واخلئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 شل 15 دیرش څلوېښت 0199 اته 22 و 155. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ.